السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم ده ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پایل با پا لندو خبرونو باندی وکړو د طالبانو حکومت ویلی افغانستان ته د ایمن زواهری دراتګ او دلته د اوسیدو په اړه نه پوهېدل دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د الزواهری تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن کړې ده د امریکا ولسمشر د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی طالبانو تر نن پورې د هغه وژنه نه تایید او نه یې ردوله طالبانو یوازې د برید غندلی و او ویل یې چې د دوحې د تړون سرغړونه ده یوې هندۍ ورځپاڼې خبر ورکړی چې د افغانستان دیرش سیک اتباع د ویزو له ترلاسه کولو وروسته دغه هیواد ته لیږل شوي دي د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې شاوخوا 110 نور هندوان او سیکان په کابل کې پاتې دي چې په وړاندې د ترهګریزو بریدونو اندېښنې موجودې دي د دوی د ایستلو تنظیمونکي وایي د هند حکومت په افغانستان کې د سیکانو او هندوانو شاوخوا 150 برېښنایي ویزو غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې د دې ورځپاڼې په وینا د دوی غوښتنه کړې چې د غوښتنلیکونو په اړه دې ژر تر ژره اجراءات وشي هند د غبرګولي په ویشتمه د کابل په کارتې پروان سیمه کې د هندوانو په یو درمسال له برید وروسته افغان سیکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر چټک کړ سپین غر ټیم د افغانستان د کرکټ د شلاوریزو تجارتي لیگ شپږیزې اتلولې وګټله نن په کابل سټیډیوم کې د سپین غر او بوست ساتونکو ترمنځ پای لوبه وشوه په دې لوبه کې سپین غر 109 منډې هدف ټاکلې وو په ځواب کې بوست ټیم 102 منډې وکړې او لوبه په شپږو منډو وبایلله د سپین غر لپاره په دې لوبه کې نجیب الله زادران 45 چټکې منډې وکړې لوبډل مشر عثمان غنی هم 98 منډې ترسره کړې د بوست لوبډل مشر کسام نوی چټکې منډې وکړې خو لوبه یې ونه شوای ګټلې د بوست لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دی دا د شپږیزې کرکټ په لیګ کې د سپین غر درېمه اتلولي وه او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمني د پخوانی صدر اعظم گرهارد شرودر هغه خبري زپون کې وبللی چې ویلي دی روسیا غواړي د خبرو له لارې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي زیلنسکی ویلي دا د شرم وړ خبره ده چې پخوانی اروپایي مشران د روسیې په ګټه خبري کوي زیلنسکی په خپلو بیګانیو څرګندونو کې ویل روسیا اوس غواړي چې خپل پټ استازی فعال کړي او د په خبره په بخښنې سره زیلنسکی ویلي روسیا غواړي خپل پټ استازی فعال کړي او د په خبره له دې لارې غواړي وخی چې د خبرو غوښتونکي ده د جرمني پخوانی صدر اعظم گرهارد شرودر چې د پوتین یو پخوانی ملګری دی ویلي تیرونه په موسکو کې د روسیې له ولسمشر سره کتلی دي د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 13 هرات مر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 22 کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 140 ټیټه 23 مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 24 او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 38 ټیټه 29
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل اورید کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې وربشو د پروګرام معرفي ته طالبانو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن خپل رسمي موقف اعلان کړ او ویل چې د ایمن الزواهری د اوسیدو او افغانستان ته د تګ په اړه دوی معلومات نه درلودل په دې اړه باندې له یو کارپوه سره غږېدلی چې طالبانو ته به د دغه کار عواقب څه وي
د برید په تړاو د طالبانو دریځونه له لومړي سره متزلزل و اصلا دوی په اول سر کې رات کړ چې ګویا د یو ډرون برید وي
د اگست په لومړۍ د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی و چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې په ډرون برید کې وژل شوی دی په دې اړه هم درته راپور لرو چې نن د افغانستان پلازمینه کابل کې د شپږیزې کرکټ فاینل سیالي وشوه د سپین غر پلانګانو ټیم وکړای شول چې د بوست لوبډله ماته کړي نجیب زادران په سپین غر کې لوبیږي
سپین غر مینوال او ټولو لوبغاړو ته مبارکي ما واقعا چې یو ښه افورت یو ټیم یونټی سره نو دغه غو چې دا ټورنمنت موږ وګاټ
هند شاوخوا دیرش افغان سیکان پرون دغه هیواد هند ته انتقال کړی دی. افغان سیکان وی وطن ورته د وطن پر خودل ورته سختی خوب لچاره نه لري.
ترکدن افغانستان خو برای ما خیلی درد داره، از این خاطر که با وطن ما
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبان حکومت ویلی افغانستان ته د ایمن الزواهری د راتګ او دلته د غو د وسیدو په اړه نه پویدل. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د الزواهری تر وژل کېدو شاوخوا څلور ورځې وروسته نن په یو اعلامیه کې کړي. د امریکا ولسمشر د اګست په لومړۍ اعلان وکړ چې زواهری په کابل کې د امریکا په ډرون برید کې وژل شوی دی. طالبانو تر نن پورې دا وژنه نه تایید او نه ردوله، یوازې د برید غانده او ویلي چې د دوهې د تړون سرغړونه ده. جزئیات له فريدي سيالاورو.
د طالبانو حکومت د وی تازه اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دوی د ایمن الزواهری د راتک او په کابل کې د اوسیدو په اړه هیڅ معلومات نه لري، خو لای هم د نوموړي د مرګ خبر تایید یا رد کړی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په لومړۍ نیټه په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 18 د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ ډرون الوتکې کې په هدفي بریت کې وژل شوی دی. طالبانو په داسې حال کې د ایمن الزواهری د راتک او په کابل کې د اوسیدو په اړه بې خبري ښایي چې د امریکایي چارواکو په وینا نوموړی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی په میلمستون کې اوسیده. د طالبانو د حکومت په تازه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې راغلي چې دوی خپل کشفي او استخباراتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د پیښې د مختلفو اړخونو په هکله هر اړخیز او جدي څېړنه وکړي. طالبانو په خپلې دې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې څخه د امریکا په شمول هیڅ چا ته خطر متوجه نه دی. دوی د دوهې هوکړې عملي کول غواړي او له هوکړې سرغړونی باید پایته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړي استازي او د دوهې هوکړې لاسلیک کوونکي زلمی خلیلزاد د امریکا د ان پی آر رادیو سره په امریکا کې ویلي، موږ هیڅکله د طالبانو پر مشرتابه باور نه دی کړی، موږ دوی هغې هوکړې ته مسؤول ګڼلي چې له موږ سره یې کړی، خو په ورته مهال موږ غوښتل چې دا ظرفیت ولرو او دا ظرفیت مو درلودلی چې د القاعده او نورو هغو ډلو ځواب وایي چې امریکا که متحده ایالاتونه گواخی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې امریکا زموږ پر حریم تیری کړی او د افغانستان قلمرو نقص کړی. د طالبانو د حکومت په خبره دا له ټولو نړیوالو اصولو سرغړونه ده او دوی په کلکو ټکو غندي. خو د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د دغه برید او د الزواهری د وژلو په اړه ویلي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر 11 تروریستي بریدونو 40 کاله وروسته عدالت پر ځای شو او د دې ترهګریزو بریدونو یو اصلي طرح وژل شو. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې راغلي د دا ډول پیښو د تکرار په صورت کې چې د افغانستان پر خاورو تجاوز وشي د هر ډول عواقبو مسؤلیت به د امریکا په غاړه وي. خو د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي بیا ویلي، موږ طالبانو ته دا روښانه کړه چې موږ پوهیږو چې دوی څه وکړل او موږ پوهیږو چې دوی له چا ساتنه کوي او موږ ځینو هغو ګامونو باندې هم پوهیږو چې دوی هڅه وکړه تر حملې وروسته شواهد پټ کړي. نو زموږ ورته پام دی.
پام دې ارتباط مو د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ملي امنیت د شورا له ویاند کبیر احمد سره مخکې خبرې کړې دي د طالبانو د نوي دریس په ارتباط او دا چې څه عواقب به ولري او راتلونکي کې به څه کارونه کیږي دا پوښتنې مطرح شوې دي.
د برید په تړاو د طالبانو دریزونه له لومړي سره متزلزل وو. اصلا دوی په اول سر کې رد کړه چې ګویا دا د یو ډرون برید وي. دوی وویل چې دا توغندي راغلي دي، د وزیر اکبر خان په تش کور کې لګېدلې دي. وروسته بیا دوی د یو هوایي برید خبر وکړله او بیا پکې د ډرون خبر وسوله چې پرته له شکه ډرون په افغانستان کې یوازې او یوازې امریکا کارولای سي. خبره دلته ده چې طالبان په دې موضوع کې په جدي ډول سره په داسې حال کې چې د دوهې د تړون پر اساس دوی بیرته د امریکا او د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو لخوا په واک ورسېدل، دوی په جدي ډول سره د دې تړون د نقص په حالت کې دي. که څه هم دنیا ورباندې پوهېدله، خو دغومره یو غټ ثبوت چې نن دنیا ته په لاس باندې ورغی او داسې او څه چې نن وسول دا د طالبانو لپاره حیرانونکی او هیښونکی وه.
ښاغلی اقمل، د طالبانو لپاره دغسې دریز په څه معنا دی چې دوی وایي موږ نه پوهېدلو، او څه فکر کوي عواقب یې څه شی دي د دغسې یو دریز؟
طالبان په ډېر یو کمزوري موقف کې دي. شاوخوا یو کال کېږي چې دوی واک ته رسېدلي دي، خو هیچا هم په رسمیت نه دي پېژندلي. ټوله دنیا، حتی روسیا او چین چې ستر ملاتړ کوونکي هیوادونه وو د طالبانو، دوی هم د امریکا سترګو ته ګوري. کله چې امریکا دوی په رسمیت وپېژني، بیا به دوی هم په رسمیت پېژني، تر پاکستانه پورې چې طالبانو اصلي حمایت کوونکی ده. دوی په هر ډول سره چې وي دا موضوع به په عاجزانه ډول مخته بیایي، خپلو ټولو لابیګریو او لارو نه به کار اخلي، په دې چې دنیا ته د دې قناعت ورکړي، حداقل امریکا ته د دې قناعت ورکړي. په لومړي سر کې چې ګویا دا سړی دلته موجود نه و، په دوم سر کې به د طالبانو له منځه ځینې کړۍ یا ځینې کسان د قرباني په توګه ورمخته کوي، او وایي به چې دوی د په مشخصو پوزیشنونو کې یعنی یا د محدودو کسانو دا کابل ته راوستلي او له دننه د ساتنه کړې وي. که چیرې د دوی د انکار دا خبره په آخر کې ثابتېږي، بیا هم د دوی په ملي پرستیج باندې تاثیر کوي چې ګویا دوی وایي چې موږ په افغانستان کې واکمنی لرو، موږ په ټولو ساحو باندې حاکمیت لرو، خو بیا هم نه پوهېږي چې په شیرپور کې چې لارک سره په شاوخوا 200 مترۍ کې پروت دا حال دا ځای د دې په اړه معلومات نه لري.
ولسمشر بایدن د بندیزونو یا نور مسایلو یادونه ونه کړه، خو بیا وروسته بلینکن، ښاغلی بلینکن وویل چې طالبانو دغه سرغړونې کړې دي، او فکر کوي تر هغه وروسته به امریکا د بندیزونو او یا ځینو فشارونو په ارتباط باندې فکر کوي که څنګه، ځکه چې پخوانی او ډیپلوماتانو اوس امریکایانو ویلي چې باید د سفر بندیزونه حداقل په طالبانو ولګېږي.
د بلینکن ژبه ډېره ترخه وه، هغوی د خیانت نوم ورته ورکړ. ما مخکې هم اشاره وکړله چې طالبان په شدیدن متزلزل او په ماتېدونکي حالات کې دي. د دوی د رسمیت موضوع ډېره جدي ده. که چیرې د دوی دغه څو کسان چې ګرځي راګرځي او لابیګري ورته کوي، په نړیواله کچه باندې دوی په سفرونو باندې هم بندیز لګېږي، طالبان به په جدي حالات کې قرار ولري. د دوی اوسنی حالت هم د یو ملک لپاره او د یو داسې ډلې لپاره چې دوی د یو ملک د رهبرۍ یا د مشرتوب ادا کوي، د نزغم وړ ده. او که چیرې له دې وروسته په دوی باندې نور بندیزونه هم لګېږي، زه ډاډه یم لکه څنګه چې طالبان د یو کم وخت لپاره دوی خپله پوهېږي چې په افغانستان کې بیا حاکمیت لري، یې د حاکمیت لمن به نوره هم راټیټه سي، رالنډه سي. اما اصلي بحث دلته څه ده؟ اصلي بحث دلته د افغانانو ده. افغانستان له پخوانه د القاعده او داسې نورو تروریستي شبکو د ساتلو او ملاتړ له امله د طالبانو لپاره کافي ډېره قرباني ورکړې. همدا اوس هم د افغانستان پیسې بندې دي، افغانستان په رسمیت نه پیژندل کېږي، افغانانو ته هیڅ هیواد ویزا نه ورکوي، او د طالبانو دغه رقم سرزوریانی او د طالبانو دغه رقم غیر مسؤلانه کړنې به افغانان لا هم په ستونزو سره اخته.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویاند کبیر احمد چې د طالبانو د اوږدې چوپتیا او د اوسنی تازه دریس په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
د راپورونو په اساس د هند حکومت تېر ورځ 30 افغان سکان دغه هیواد ته انتقال کړي دي. تر دې مخکې هم لسګونه نور افغانان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره هندوستان ته وړي دي. هندوستان وروسته له هغه دغه هیواد ته د افغان سکانو او هندوانو د انتقال پروسه او د ویزو صادرول چټک کړل، چې د غبرګولي په 8مه د کابل په کارتي پروان کې د سکانو په ګردواري باندې یو بریدو شو چې پکې ځینو افغان سکانو ته مرګ ژوبله واوښتله. تازه یوې هندي ورځپاڼې د 30 افغان سکانو د انتقال په اړه باندې راپور خپور کړی دی. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
ګورنام سنگ د کابل په کارتي پروان سیمه کې د هندوانو د مرکزی درمسال مشر نوموړی وایي که څه هم له افغانستان وتل ورته ګران کار دی، خو له ترهګري زبریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي. نوموړی وایي که څه هم له افغانستان وتل ورته ګران کار دی، خو د ترهګري زبریدونو څخه د خوندي کېدو لپاره باید بیا یو خوندي ځای کې پناه واخلي.
د افغانستان پر خودل موږ ته د دون کې دی، د دې لپاره چې دا مو هیواد دی، همدلته رالوی شوی یو، د خلکو سره مو عادت کړی، زموږ ژوند او مرګ دلته دی. د مسلمانانو سره تګ راتګ لرو، خو څه وکړو؟ اوس موږ دیش کندې لرو، هند کې ژوند کوي، ماشومان یتیمان پاتې دي، په ویره کې ژوند کوو. یو ځل نه، دوه ځلې نه، بلکې دا څلورم ځل دی چې پر موږ حمله کیږي. یوازې اوس نه، مخکې هم پر موږ درې ځلې حمله شوې دي. بیا چې آرامي شوه، بیا همدا افغانستان وی او موږ
باسکې د نوموړي په خبره د دوی په څیر په وروستیو کلونو کې ډیری افغان سکانو او هندوانو خپل کورونه او جایدادونه پریښي او نور هیوادونو ته په ځانګړي ډول هند ته کډه شوي دي. د هندو په نوم یوې هندۍ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ لیکلي چې 10 افغان سکان او هندوان یې دغه هیواد ته انتقال کړل. د دې ورځپاڼې په راپور کې د هندي چارواکو له قوله راغلي چې دا مهال دغه هیواد د حکومت سره شاوخوا 150 د برېښنايي ویزو غوښتنلیکونه موجود دي چې افغان سکانو او هندوانو یې د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه کړې ده. یادې ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال شاوخوا 110 هندوان او سکان چې په کابل کې پاتې دي لا هم د دوی پر وړاندې د ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښمن دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو هندویانو یې تر دې دمه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د سکانو او هندوانو په ګډون د ټولو افغانانو د امنیت ساتلو مسؤلین دي او د دوی امنیتي ادارې هڅه کوي چې د ټولو خلکو امنیت په سمه توګه ټینګ کړي. خو آیا د افغانستان سکانو او هندوانو چې هند ته یې پناه وړي هوسا دي؟ په هند کې یو له افغان سکانو څخه شیمی سنگ وایي چې زیاتره افغان سکان او هندوان له مرګ څخه لرې نه ښه او نه بد ژوند لري. د نوموړي په خبره ښایي دوی له بریدونو څخه خوندي وي، خو اقتصادي ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی. د هندو ورځپاڼې د روان کال د سرطان په نهمه نیټه هم په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته د 11 افغان سکانو د انتقال راپور ورکړی و. دا افغان سکان وروسته له هغې هند ته انتقال شوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په 20مه یې د کابل په کارتي پروان سیمه کې پر درمسال برید وسه. په دې برید کې چې پرای داعش ډلې خراسان څانګې پر غاړه اخیستې وه، دوه کسان ووژل شول او نور ټپیان شوي وو. افغان سکانو او هندوانو له دې مخکې ویلي وو چې یوازې 200 کسان په افغانستان کې پاتې دي او سلګونه نورې کورنۍ د هند په ګډون بېلابېلو نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د خبرو یو نوی پړاو پیل شي. دغه خبرې له څو میاشتو ځنډ وروسته پیلېږي او د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی ویلي د هیله مند دی د دغو خبرو په نتیجه کې یو موافقه ترلاسه شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
په پام کې ده چې نن مذاکره کوونکي د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړي. د بده مارچ له میاشتې راهیسې چې د ښکېلو لورو ترمنځ خبرې په ټپه درېدلې لومړۍ غونډه وي. دغه خبرې له تیر کال راهیسې له دغه تړون سره د متحدو ایالتونو د بیرته یوځای کېدو په اړه پیل شوې دي. د ایران لپاره د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي رابرټ میلی د اګست په 3مه وویل چې دی له تمو سره د خبرو اترو د بیا پیلېدو لپاره ویانا ته په لاره دی. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات چمتو دی او په ښه نیت هڅه کوي چې یوه موافقه ترلاسه شي او دا به ډېر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم ورته چمتووالی لري. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیا او چین سره د شوی تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. د دغه تړون د بیا راژوندي کولو د هڅو په ترڅ کې تېره میاشت د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلومات جوزف بورل د جوړ جاړي او وړاندیز وړاندې کړ او پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې هغه ومني تر څو د ده په وینا د یوه خطرناک اټومي بحران مخه ونیسي. د دغه تړون د احیا لپاره د متحدو ایالتونو او ایران د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره د اروپایي ټولنې مشر همغږه کوونکي د مخه ویلي و چې دواړه خواوې مخکې له دې چې په مارچ کې خبرې په ټپه ودرېږي یوې موافقې ته نږدې شوي وو. د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن اداره وایي چې پر ایران د کلیدي بندیزونو د لرې کېدو په شمول دې تړون ته د بیرته ورستنېدو ملاتړ کوي، خو د ایران غوښتنه نه مني چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک دی د ترهګریز سازمان په توګه له تور لیست څخه وباسي. په هغو خبرو کې چې د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب ترسره کېږي، د ایران د پلاوي مشري د هیواد اټومي مذاکره کوونکی علي باقری انکاني کوي. په دې خبرو کې ښکیل د روسي ځانګړي استازي میخائیل اولیانوف هم په یو ټویټ کې ویلي چې په خبرو کې د ګډون لپاره بیرته ویانا تستون شوی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافائل گروسی د اګست په دویمه خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي پروګرام ډیر ګړندی مخ په وړاندې روان دی او ظرفیت یې ورځ تر بلې زیاتیږي. ایران د جولای په 15مه وویل چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د څارنې کمرې به تر هغو بېرته فعالې نه کړي چې پر یوې موافقې لاسلیک نه وي شوی.
د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. دا د شپږیزې د کرکټ په تجارتي سیالیو کې د سپینغر د ټیم د لوبغاړو خوشحالیانې دي. سپینغر ټیم نن وکړای شول چې د بوست ټیم ته ماته ورکړي. دا په شپږیزو کرکټ لیګ کې چې اتم پړاو یو د سپینغر دریم د اتلولې جام دی چې ترلاسه کوي. سپینغر لوبډلې په نننۍ لوبه کې 109 منډې هدف ټاکلی و. نجیب الله زادران 45 چټکې منډې وکړي او لوبډل مشر عثمان غنی هم 9 منډې ترسره کړي. د بوست لوبډل مشر رحمت الله شهیدي که څه هم 9 چټکې منډې وکړي خو لوبه یې 19 ګټلی. بوست 102 منډې په 6 اورونو کې وکړي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان د کرکټ د شلاوریزو تجارتي لیګ شپږیزي د دغه پړاو یا د اتم پړاو سیالیو تر ټولو غوره لوبغاړی هم نجیب زادران شو چې د لوبي پاړه وویل.
اول خو سپینغر مینوال او ټولو لوبغاړو ته مبارکي ما واکین چې یو ښه افورت یو که یو ټیم یونیټی سره و نو دغه هغه و چې دا ټورنمنټ مو وګاټ. ایز ا سینیئر پلیئر ما همدغه یو ټارګیټ و چې زه به دا ټیم ته ټورنمنټ ګټم او دغه په هغه زه راغلی وم دلته.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس به ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د شاتو مچۍ روزونکي وایي سږکال د تیر کال په نسبت د شاتو په حاصلاتو کې 200 ټنه زیاتوالی راغلی. د دوی په خبره په ننګرهار کې اوس مهال 2500 د شاتو مچۍ روزنځایونه شته چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینې برابرې شوې. تفصیل په دغه رپورت کې.
په ننګرهار کې د شاتو مچۍ روزونکي وایي سږکال د شاتو په حاصلاتو کې د تیرو کلونو په نسبت پاموړ زیاتوالی راغلی دی. د دې ولایت د شاتو مچۍ د روزونکو اتحادیه مشر ریاض محمد رودوال مشال راډیو ته وویل تیر کال د شاتو حاصلات 1500 ټن وو خو سږکال حاصلات 200 ټنو ته لوړ شوي دي.
د امنیت زراتلو سره سم د پاکستان هیواد یا ګاونډي هیواد نه هغه افغانان چې په شاتو مچۍ روزنه کې بوخت وو ډېر افغانان راغلل خپل فارمونه افغانستان ته راوړل تر څو په افغانستان کې خپلې مچۍ وروزي. موږ په ننګرهار کې د تیر کلونو په نسبت باندې سږکال الحمدلله 200 ټنو څخه زیات تولید زیات شوی. لکه تیر کال موږ د 1500 ټنو تولید شوی دا نو سږکال به الحمدلله د 200 ټنو شاوخوا تولید ولرو.
رودوال زیاتوي چې اوس مهال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د شاتو مچیو 650 فارمونه شته چې تر 3000 د شاتو کورنۍ پکې روزل کیږي. د رودوال په خبره د کار پر وړاندې ننګونې د مناسب بازار د نشوالي له امله د دوی چارې ټکنۍ شوې دي. د شاتو مچیو د روزنې په فارمونو کې زرګونو کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار کولو زمینه برابره شوې چې یو هم پکې شیر احمد دی. نوموړی وایي که حکومت ورته د پلوسی او بیری مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي حاصلات به یې څو چنده زیات او ګاونډي هیواد پاکستان ته د مچیو له انتقال بې غمه شي.
اقتصادي وضعیت په افغانستان کې ډېر زیات خراب دی او خاص کر د شاتو د پاره ځکه مارکیټ نشته دی چې دغه شات چې دی نسبت د نورو شینو پورې اضافي شي نه دی. نسبت لکه وړه غوړي چای بوره هغه کولیت خلک هغې ته ورکوي او پوخا په پرتله باندې پیسې خلکو سره زیاتې نشته اضافه نشته دی. نو صرف او صرف هغه مریضان چې ضرورت ورته لري د شاتو دپاره او هغه استعمالی یا نو هغو دپاره شه نو په دې خاطر باندې شاتو مارکیټ زمونږ نسبت د نورو کړو
په عین حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي د شاتو د مچیو د روزونکو ستونزو د لمنځه وړلو په موخه یې د دې ولایت د خیوي ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې د بیرو د مصنوعي ځنګل جوړېدل په پام کې نیولی دي.
نو وربش روزګان ته د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو له دولت غواړي چې د ماشومانو لپاره د لیک لوست زمینه برابره کړي. خلک وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې ورته هیڅ ډول د بیا رغونې پروژام نه ده پلی شوی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
چنارتو ولسوالۍ د اروزګان د مرکز ترینکوټ ښار ختیځ لوري ته په 250 کیلومتري کې پرته یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې نږدې د ژوند د هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. په دغه ولسوالۍ کې یوازې د جګړې نښې او کوچني خټین خټین کورونه تر سترګو کېږي، خو هغه هم د جګړې خوراک سوي دي، ځکه دا ولسوالۍ د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال په جګړه کې ډېره سخت راګیر سوې وه. د یادې ولسوالۍ نږدې یو نسل ماشومان چې اوس مهال شاوخوا شل کلن دي هم له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي او په تیارو کې رالوی سوي دي. پنځلس کلن احمد جان او یولس کلن عبدالولی د یادې ولسوالۍ د بازار د سیمې اوسیدونکي دي او په خپلو سیمو کې د ښوونځیو غوښتنه کوي.
زه بې سواده غټ شوی یم، ما تعلیم نه دی کړی. زه غواړم چې زموږ کوچنیان او ماشومان ټول د تعلیم سره، دلته ښوونځی نشته، موږ کوچنیان په تعلیم سره غټ شو. موږ بې سواده غټ شوي، مدرسه نه وو، سبق نه وو، کتابونه نه وو، نه کتابچه او نه قلم.
د دغې ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي د دولت له لورې ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې. د یادې ولسوالۍ قومي مخور سلام جان او نظر محمد چې د یادې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته وویل چې راتلونکي نسل یې هم د دوی په څیر په تیارو کې لوی سوی دي او په هیڅ نه پوهیږي.
دام ژوند دی باڅ غټسوی په دغه دغه کې غټسوی نو د سفنجرو په دغه کې څو کښنیانو پر دغه رقم باندې سو نه د کښنی شي زده دی نه د لوی شي زده دی لاله کاوه هم ګرځو.
په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات هم په نشت حساب دي او دغه راز د لارو خرابوالي بل یو هغه ستونزه ده چې د یادې ولسوالۍ خلک ورڅخه سر ټکوي. د یادې ولسوالۍ درې نورو اوسیدونکو صبرګل جیلانی او سلام جان ازادي راډیو ته وویل
سړکان و پردان هم نه دي چې د موټرګاډ د چلولو لار نشته په کښې کې چې موټرګاډ سړی پر وچلي.
مشر خدمت کړی دی یا کشر خدمت کړی دی بس د جوړه کې د شروع نه ولکه چا موږ راغورېدلی دي.
طالب چارواکي بیا ژمنه کوي چې یادې ولسوالۍ ته به غځېدلې لاره ورغوي او نور خدمات به هم وړاندې کړي. د دغه ولایت د والي مرستیال حکمت الله مزمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړکانو موضوع یې د هغه موږ شریک کړی ده. برای همدلته د وزارت مالیې او وزیر راغلی و، موږ خاص د سړکانو خبرو سره کړی، هغه اطمینانه کوي.
خدای یوازې چنارتو ولسوالۍ نه ده، بلکې د دغه ولایت یو شمېر نورې ولسوالۍ هم د ورته ستونزو سره مخامخ دي او خلک یې له دولت او نړیوالو څخه د خدماتو غوښتنه کوي.
د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو غوږ نیولی و، مننه. اوس هم د تاسو ځینې پیغامونه در خبرو.
بلی السلام علیکم، بشیر احمد حکمل در سره د ننګرهار ولایت اساره کې غزی ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. محترمه، دغه کومې مرستې چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان نه ولس سره ترسره کېږي، دغه مرستې په داسې ډول ویشل کېږي چې اسلامي امارت دغه ویشنه په اساره ولسوالۍ کې په ونډونو باندې ترسره کوي، چې دا زما په نظر غیر عادلانه ویشنه ده، ځکه چې په اساره کې داسې کورنۍ هم استوګنې دي چې هغوی بل ځای دي. که څه هم همداسې کورنۍ ډېرې بېچاره او بې وسه دي، اما دوی د دغسې هغه مرستو څخه لرې پاتې شوي دي. نو له تاسې محترم ادارې څخه هیله لرم چې دغه ستونزه له اړوندو ارګانونو سره شریکه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عجب خان د لوګر ولایت سیمینې متاز سره په اړیکه کې یم. دلته ډېر سخت مشکلاتونه دي، اقتصادي مشکلاتونه دي، خلکو ته کومک نه رسېږي، خلک ټول غریبان دي، بېچارهګان دي. د اسلامي عمارت او لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې لوګر خلکو ته خپله توجه وکړي. السلام، د ازادي راډیو نه ډېره مننه. دای سما.
السلام علیکم، زموږ ستونزه دغه ده وروره چې د یوې شپږې دپاره خو یې پله پوستل وسو، دا پله بیا د زوایري په دغه کې زه پوهېږم نه چې د علماو په د خدای او د قرآن په حدیث خبر هم دي، اما ټوله ملت بې ګناه مظلوم ته درواغ وایي. ولې وروره د دې ملت ګناه چې شوه؟ بیا هم بمباریو ته راته خیال دی. خدای پاک چې هغه مجاهدین چې پر سر د قدرت وامې دغسې ظلمونه وکړه، دا پلاتي چې داسې ظلمونه کوي، نو بیا الله پاک د دې مظلوم غږ څوک نه اوري. ګرد عمر چې درواغ وایي دا به مو عالي، خپله به وشرمېږي. وسلام.